اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه مو درته غوره کړی دی، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو. دغه راز په کابل کې پرون د سردار محمد داود خان پر روغتون د پرونی حملې د وژل شو او ټپیانو په اړه د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو خبرې کوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان او پاکستاني سرحدي چارواکي وایي په تېرو دوو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولډک او تورخم له لارو افغانستان ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ وایي 15 تنه وسلوال مخالفان چې د دوی په وینا د ترورستانو مهم غړي ول اعدام کړل. عراقي چارواکي وایي په دو انتحاري حملو کې چې تکرت ښار ته نږدې وشوې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې په تیرو دو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولډک او تورخم له لارو افغانستان ته اوښتي دي. په سپین بولډک او تورخم کې افغان سرحدي چارواکي افغانستان ته د راغلو کسانو شمېر نږدې 2 زره تنه ښیي. په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو قمندان وایي قمندان جنرال حسین خیل په دو ورځو کې د تورخم له دروازې دواړو خواو ته د اوښتو کسانو د شمېر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پار از در اشپاک سوا نفر افغانانو دخول کرده ده اتا سوا دو سر دیخ نفر پاکستانیان چه دلتا پا افغانستان که بند پاتی و جویزه ویزا و پاسپورت دلودلا دویل دی صحیح نو تیر.
په همدې حال کې په تورخم کې یو پاکستانی سرحدي چارواکي فایز خان وویل چې پرون ناوخته د تورخم او سپین بولډک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د چارواکو په امر بند کړی شوې. د په عین حال کې وویل چې لا هم ډیر افغانان انتظار دي چې خپل هیواد ته واوړي. سپین بولډک ته نږدې د پاکستان په چمن ښار کې سیمه ییز چارواکو وویل چې په تجارتي مال بار 200 لارې په دغه ښار کې بندې پاتې دي او دې ته انتظار دي چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړی شي. پاکستان دا لارې په لاهور او سند کې له انتحاري حملو وروسته بند کړې او ویلي دي چې ترورستان له افغانستان څخه راوختي وو. مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 40 سیسی وینه هدیه کړه. په هلمند کې مدني فعالانو پرون په داسې حال کې د جګړې قربانیانو ته وینه هدیه کړه چې د دغه ولایت د څو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو تازه عملیات پیل کړي دي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي ایمرجنسی روغتون ورڅخه غوښتي وو چې د جګړې له سیمو ورته ډېر ټپیان راوړل شوي چې وینې ته اړتیا لري. دوی همداراز وویل چې د وینې ورکولو لړۍ ته به دوام ورکړي. د سویډن یوې محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې یو کم عمره افغان پر یو کم عمره افغان جنسي تجاوز کړی و. سویډن د سنوی ویل د هېواد د استیناف محکمې د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې دا 15 افغانان د په سویډن کې د قید د مودې له بشپړولو وروسته له دغه هېواده وشړل شي. دغو 15 افغانانو په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه او پر غوښتنلیک لاغور روانو. محکمې ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت داسې نه دی چې دا 15 تنه دې بیرته ورونه لیږل شي. مخکې ابتدایي محکمې څلور تنه په 15 میاشتو او پنځم چې 14 کلن دی په 14 میاشتو بند محکوم کړي وو. دوی د تیر میلادي کال د اکتوبر په وروستیو کې د سویډن په یوه ځنګل کې په یوه 15 کلن افغان جنسي تېری کړی وو. د افغانستان کرکټ ملي ټیم پرون د آیرلند ټیم ته په 20 اووریزه سیالۍ کې په 6 وکټو ماتې ورکړه. دا مسابقه چې د هند په انګریټر نویدا لوبغالی کې د افغانستان په قربتوب وشوه د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دروشل اوریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ وه. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره سمیع الله شینواري تر ټولو ډېرې منډې وکړې. سمیع الله چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله 6.5 منډې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او آیرلند ټیمونه د جمعې په ورځ په 20 اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د پاکستان پوځ وایي 15 تنه وسلوال مخالفان چې د دوی په وینا د ترورستانو مهم غړي ول او پر پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل. پوځ وایي د پاکستاني طالبانو دا 15 غړي پرون د خیبر پختونخوا د کوټ په محبس کې په دار وزړول. په پاکستان کې په ترورستي پیښو د مشکوکو کسانو پوځي محکمې ته د 2015 کال په جنوري کې د 2 کلونو لپاره په دې خاطر قانوني اجازه ورکړی شو چې ملکي محکمې د دوسیو په څېړلو کې ډېر ورو عمل کوي او ډېر قاضیان بیریږي چې انتقامي برید به پرې وشي. پوځي محکمې د 2014 کال په ډسمبر کې د پېښور په پوځي ښوونځي له خونړۍ حملې وروسته جوړې شوې. د پېښور د پوځي ښوونځي په برید کې 148 تنه وژل شوي وو. یو پاکستانی د جرمني په برلین کې پرون محکمې ته حاضر کړی شو. پر سید مصطفی حیدر تور لګول شوی چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لپاره د اسرائیلي او یهودي ادارو جاسوسي کوله. یو دېرش کلن حیدر د محکمې په لړ کې له څه ویلو ډډه وکړه. د حیدر مدافع وکیل وویل چې محکلې له ویرې خبرې نه کوي. نوموړی د 2016 میلادي کال په جولای کې ونیول شو او په ډسمبر کې د سپاه پاسداران قدس ځواک ته په جاسوسۍ تورن شو. قدس د سپاه پاسداران د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. څارنوال میکایل ګریفن وویل حیدر د جرمني، اسرائیل، د ټولنې او د هغې د پخواني رئیس رینهولد روب په ګډون په اروپا کې د ټولنو او افرادو جاسوسي کړې ده. ټاکل شوی ده چې د محکمې بله غونډه د مارچ په 14 وي او 9 نورې د همدې میاشتې تر پایه بشپړې شي. عراقي چارواکي وایي چې په دوو انتحاري حملو کې چې تکرت ښار ته نږدې په یوه کلي کې د واده پر مراسمو وشوي، لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. دغه حملې پرون د حجاج په کلي کې چې د بغداد په شمال لویدیځ 140 کیلومتره کې پروت دی شوي دي. د پولیسو په وینا دو برید کوونکو چې انتحاري واسکټ یې اغوستې وي د واده مراسمو ته له ننوتو سره سم ځانونه والوزول. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې چې په موصول کې د عراقي ځواکونو تر بریدونو لاندې ده په تیرو وختونو کې دا ډول حملو مسؤلیت منلی دی. په عین حال کې عراقي ځواکونه د موصول په لویدیځه برخه کې چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده، د دې ډلې له وسلوالو سره جګړه مخته وړي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصول کې له خپل مرکزه وتلی او د دې ښار د جګړې مشري خپلو ټیټ رتبه کسانو ته سپارلې ده. دا خبره پرون عراقي او امریکایي چارواکو وکړه. د دغو چارواکو په وینا البغدادي چې په 2014 میلادي کال د موصول نیول کېدو وروسته د خلافت ځان د خلافت مشر اعلان کړی و، اوس په دښتو کې پټ دی او د ځان ژغورلو هڅه کوي. دا خبر تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو د هغو معلوماتو له مخې چې د دې ډلې له ټلګرامونو، ټویټر پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو څخه ترلاسه شوي، داسې ښکاري چې البغدادي له هغه لوی مرکزه چې د دغې ډلې په کنټرول کې و وتلی دی. خبرونه لازدی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره وکتل. د 2015 کال جولای را په دی خو قطر ته د ظریف لمړنۍ سفر دی. د قطر دولتي خبري آژانس ویل ظریف او د قطر پاچا په سیمه ییزو انکشافاتو او دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د یمن د حوثي یاغیانو د ملاتړ پر سر ترنګلې دي. د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو کمیشنر د پناه غوښتونکو په اړه د هنګري پر نوي قانون اندېښنه ښکاره کړه. هنګري چې لویدیځې اروپا ته د افغان، سوریې او عراقي کډوالو په لاره کې پروت هېواد دی، روانه اونۍ یو نوی قانون تصویب کړ چې پر اساس پناه غوښتونکي او مهاجر باید په ترانزیتي کمپونو کې په توقیف کې وساتل شي. خو د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو کمیشنر نیلس موز نیکسن پرون خبرداری ورکړ چې د هنګري د پارلمان لخوا دا تصویب شوی قانون د ژورې اندېښنې وړ دی. د هنګري د نوي قانون پر اساس کډوال او پناه غوښتونکي به ماشومان هم پکې وي په کانتینرونو کې ساتل کیږي او شاوخوا ته به اغزن سیمونه تاویږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړی بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون په پرونۍ حمله کې تر 1000 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ژوبل شوي. اکثره وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي.
56 تنه از هموطنان ما که به شفاخانه وزیر اکبر خان و 12 تنه از هموطنان ما در شفاخانه امرجنسی که اکثر افراد ملکی بودند.
ورسته له هغې چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له پاکستانه رسما خپل شکایت وړاندې کړ، د ولسي جرګې یو شمیر غړو هم همدا موضوع راپورته کړه. دوی وویل چې د پاکستان پارلمان چې په وروستیو کې یو شمیر غړو پر حکومت د افغانستان په وړاندې په سیاستونو انتقاد کړی دی، باید له دغه فرصت افغانستان حکومت ښه ګټه پورته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا چین ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي د سفر هرکلی کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې هم چین ته د سعودي عربستان د پاچا د سفر له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ژوند رنګونو درته خبرو. د د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي پر سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر دیرشو زیات کسان وژل شوي چې اکثره ډاکتران نرسان او په روغتون کې بستر ناروغان دي او په حمله کې چې مسؤلیت هم داعش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی شاوخوا اتیا تنه نور ژوبل شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې ډیری وژل شوي او ټپیان عام خلک دي. عصمت څاروانی تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې اکثر مرشوبلې ملکي خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونه په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر تر دیرشو زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا اتیا تنه ټپیان په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. شپږ پنځوس تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او دولس نور د میدویتیک د ماشومانو روغتون کې بستر شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. دی همداراز وایي چې تروریستانو په دې نوم چې دا پوځي روغتون دی له یو مخې په ټولو ناروغانو ډزې وکړې، خو اکثره قربانیان عام خلک دي. مثلا ایمرجنسی روغتون ته دولس ټپیان وړل شوي چې نه تنه سړي، دوه ماشومان او یوه ښځه ده. ټول ملکیان دي. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې ژغورل شوي ناروغان د پرونی تروریستي حملې بوژدونکي کیسې کوي. ضیا زابولي چې په روغتون کې بستري و وایي چې دی او درې تنه نور په یوه خونه کې پټ شول. دی وایي کله چې ولیدل چې وسلوال حمله کوونکي د دوی خونې ته ور روان دي، نو چوکۍ، تختونه او هر څه چې په خونه کې موجود ول د دروازې شاته کېښودل. زابولي د حملې له پایته رسېدو نیم ساعت وروسته وویل چې د ډزو او د لاسي بمونو د چاودنو ژغونه یې اورېدل. دی وایي چې یو ځل یوه حمله کوونکي هڅه وکړه چې زموږ خونې ته راننوسي. دروازه یې څو ځلې کلکه ووهله خو خلاصه نه شوه. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راد بنشوایی چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم یې له لاسي بمونو کار اخیست. دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وویستل شي. په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتیري ټپي کېدل، له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو. ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي، درې تروریستان په روغتون کې موجود ول. د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پیل اعلان و. مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی. دی وایي نه بجې وې چې یو وسلوالې د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید. هر لور ته یې ډزې کولې، په دې پسې نه ګرځېده چې څوک ولي. دی وایي چې یوه ساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تنبل په لاس ولګېد. ډاکټر محمودی وایي له دهلېزه مې ایمرجنسي برخې ته ټوپ ووهو او د عاجلې برخې له کړکۍ کښته شوم. ویل شوي دي چې په وژل شویو او ټپیانو کې د ناروغانو تر څنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي.
د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د پرونی حملې په اړه هم ډیرو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې کړې دي. اجمل انور ته کتنه کړې ده.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د وروستي ډلیز برید په اړه لیکنې، ریپورټونه او مقالې خپرې کړي. د نیوز ویک ونیزا په دې اړه په یو ریپورت کې وایي بریدګرو د ډاکټرانو په سیر جامعه اغوستې وي او روغتون ته د روغتون د ودانۍ د شا له خوا تر یوې چاودنې وروسته ننوتي. نیوز ویک وړاندې لیکي داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په داسې حال کې پر غاړه اخیستی چې تر دې یوه میاشت مخکې هم په کابل ښار کې د یو بل خونړي برید پړه منلې وه. ونیزې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته په اشارې په دې هیواد کې د امریکایي جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې هم یادې کړې چې په افغانستان کې د نورو سرتیرو غوښتنه کړې وه. نیوز ویک زیاتوي تر اوسه د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله راتلونکې پالیسي نه ده روښانه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په څلور سوه بسترس پوځي روغتون د برید په اړه او دا چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی په یو خپاره کړي ریپورت کې لیکلي، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلي وسلوال د افغانستان په ختیځ کې د پښو ټینګولو هڅه کوي، خو دا ډله په پرله پسې توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو او نړیوالو هوایي ځواکونو له هوایي بریدونو سره مخ ده. ورځپاڼه د امریکا د پوځ د یو ویان له خولې وایي چې د دې ډلې اووه سوه وسلوال په دې وروستیو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز وایي پر دې سربېره دا ډله په کابل کې په سیاتېدونکې توګه د ځان وژونکو بریدونو مسولیت پر غاړه اخلي چې پر دې روغتون بریدې تر اوسه تر ټولو پیچلی او ماهرانه برید ګڼل کیږي. د فوربس خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو د تړلو او پر افغانستان او په دې هیواد کې د ناټو پر سواکونو یې د دې کار پر اقتصادي اغیزو لیکنه کړې. د لیکنې په وینا د اته څلوېښت ساعتونو لپاره د سپین بولدک او تورخم د لارو پرانیستل د هغه کسانو لپاره یو وړوکی او ډیر ناوخته اقدام دی چې دوه اونۍ له پولې اغاړه د دې لارو د پرانیستو لپاره په انتظار تیرې کړي. فوربس وایي پاکستان یو شمېر مسافرو ته چې د پولې اغاړه د ویزو او اسنادو د لرلو سربېره ایسار و افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړه، خو هغه عادي خلکو ته چې تل له دې لارې په منظمه توګه تګ راتګ کوي او د تجارتي موادو کانټینرونو ته یې افغانستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د امریکایي خبرونه لیکي پاکستان باید بې له ځنډه د مهاجرینو او افغانستان سره د قانوني سوداګرۍ لپاره تړلې لارې پرانیزي. د فوربس خبرونه په وینا د قانوني سوداګرۍ پر مخ د پاکستان لخوا دوه اونۍ د لارې تړل کېدو ترهګرو ته د تازه نفس اخیستو فرصت ورکړې او هم یې افغان امنیتي ځواکونه او ناټو ته پر انتقالاتو اغېز کړی. د لیکنې په باور د دې لارې تړل د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هغه اکمالاتو لپاره ناوړه عواقب لري چې د طالبانو حقانی شبکې او داعش ته وسلوالو پر ضد کوي.
ازادي رادیو او ری د سهار اته بجې او شپاړس دقیقې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي د سفر هرکلی کړی او د سولې د خبرو لپاره یو ګټور ګام بللی. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هغه هیوادونه چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته یوازې د یوې ډلې په سترګه وګوري. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د وسلوالو طالبانو په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر یو پلاوی چین ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره یې د سولې په اړه خبرې کړي دي. اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوی سفر د دغه هیواد دوستانه کوښښونه بولي او دغه سفر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې ګټور یادوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوی د سفر هرکلی کوي، خو د وویل هغه هیوادونه چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته د یوې ډلې په سترګه وګوري او ډیر امتیاز ورنه
مور د هر هغه دوست هر کله کو چې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابروي، خو د دینه باید سترګې پټې نشي چې دا ډلې د افغان دولت سره وسلوال مخالفت لري.
خغلی قاسم یار زیاته کړ چې اوس مهال د تروریزم په وړاندې شعور ډیر شوی او په خبرې پاکستان ممکن د یو لړ فشارونو سره مخ وي او له همدې کبله له چین څخه غوښتي وسو د هغه اړیکو لمخې چې له طالبانو سره لري دوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اکسپرس ټریبیون د راپور پر بنسټ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په ګډون یو 15 کسیزه هیئت د چین له چارواکو سره د خبرو په هدف دغه هیواد ته ورغلی دی. د طالبانو سرچینو هم دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې مولوی صلاح الدین دلاور، جان محمد مدني، سلام حنفي او صالح د طالبانو د یو مهم غړي شیر محمد عباس ته نږدې تر مشرۍ لاندې چین ته سفر کړی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره میاشت افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وویل چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره تشویق کړي او پر پاکستان د سلور اړخیزو غونډو د بیا پیل ټینګار کړی و. دا لومړی ځل نه دی چې چین د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره ګوري، بلکې د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د هیواد په وار وار د دې ډلې له غړو سره لیدلي خو نتیجه نه ده ورکړې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا وار به هم د طالبانو سره د چینایي چارواکو لیدنې د افغان سولې لپاره ګټورې پایلې ونه لري. د دغه کارپوهانو له ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې خبرو په وسیله له افغان حکومت سره د سولې په لټه کې نه ده، بلکې دوی غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي.
زما په ګمان د طالبانو دا تګ راتګ د خپلو ګټو لپاره دی چې غواړي د چین او حتی روسیې او یا هم د سیمې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي. په هیڅ ډول دا لیدنې د افغان سولې لپاره هلې ځلې نه ګڼم، ولې چې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې او دا هیواد هم په دې لټه کې دی چې افغانستان پاکستان تر فشار لاندې ونیسي.
ښاغلی اتمر وویل زیاتره هیوادونه د خپلو ګټو لپاره غواړي د وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستي راپورونه له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو د پراخېدو څرګندونه کوي، او روسي چارواکو هم منلي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان د پارلمان هغه وروستی دریز چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د حکومت پر سیاست انتقاد کړی دی، داسې یو سند دی چې کابل یې له مخې کولی شي د هغه هیواد د اعمالو پر ضد د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د پارلمان د غړو وروستۍ څرګندونې پاکستان منځوي کولی شي. د پاکستان د پارلمان ځینو غړو ویلي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست د اسلام آباد په ګټه نه دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان په حق له د پاکستان د سیاست پر وړاندې د هغه هیواد د پارلمان د غړو د غږ پورته کېدل یو ښه فرصت دی چې د ولسي جرګې د غړو په خبره کابل ځنې ګټه پورته کړي. د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست پر ضد دغه غږ یو معتبر سند دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی جعفر مهدوی وایي د پاکستان خلک د دغه هیواد له سیاست ستړي شوي، او وایي چې د پاکستان روان سیاست به دغه هیواد بدنام او د سیمې او نړۍ په کچه به انزوا ته راکاږي.
پرته له شکه چې د پاکستان د ملت له کوره د اعتراض دغه غږ یو واضح پیام او یو پیاوړی سند دی. د افغانستان د خلکو د حقانیت لپاره د دغه ډول سیاست دوام نه یوازې دا چې د سیمې لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم خطر پېښولی شي.
کلونه کېږي چې افغانستان پاکستان د تورریستانو د زالو په لرلو تورن کړی، او ویلي دي چې د دغه هیواد پر وړاندې به د ملګرو ملتو سازمان ته شکایت وکړي. اوس چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوي او پاکستان د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو ویشتل زیات، او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو ته ملا تړلې، هرومرو د پاکستان د پارلمان د غړو له غبرګون سره مخ شوی دی. د پاکستان د پارلمان دغه غړو حکومت ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان پر وړاندې روان سیاست د اسلام آباد په ګټه نه دی او ناوړې پایلې به ولري. په ورته وخت کې افغان کارپوه ودیر صافی وایي چې اوس چې د پاکستان د سیاست پر وړاندې د دغه هیواد د پارلمان د غړو غږ پورته شوی، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پکار ده چې د پاکستان د اعمالو پر وړاندې چوپتیا پای ته ورسوي.
جهان او ملګري ملتونه خپل اقدامات د پاکستان په ضد عملي کړی، تعزیرات په باندې وضع کړي تر څو فشار لاندې راشي، تر څو د دې عملونو نه خپل لاس واخلي، او که په تعزیراتو هم ونه شو حتی نظامي اقدامات په ضد پاکستان صورت ونیسي.
پر پاکستان د اقتصادي بندیزونو لګول او پر وړاندې د نظامی لارو غوره کول هغه وړاندیزونه دي چې ښاغلی صافی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته مناسب ګڼي. ښاغلی صافی ټینګار کوي چې که د ملګرو ملتو امنیت شورا د پاکستان پر وړاندې اقدام ونه کړي، دا هیواد به یوازې د افغانستان لپاره خطر نه، بلکې په لږه موده کې به ځینې سیمه هم خوندي پاتې نه شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې خپل رسمي شکایت د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته لیږلی دی.
و امروز چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان د پارلمان هغه وروستی دریز چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د حکومت پر سیاست انتقاد کړی، داسې یو سند دی چې کابل یې له مخې کولی شي د هغه هیواد د اعمالو پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت دغسې یو شکایت، رسمي شکایت، پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې شکایت لیک په هغه متن کې چې یو کاپی هم ازادي راډیو ترلاسه کړې ده، ویل شوی چې د روان میلادي کال پایل تر اوسه پاکستان د افغانستان پر خاورې له 1200 ډیر بریدونه کړي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟ وہی چکلے تو مدائم کل تنظیم وہی زور ہے کیا پلیز بس زور مدائم بمنی پر مکی دخلو ایک درگت نیو کلو ہم جنگ اس جدارا
بہت اس گورے دار گاونڈے ہے وقت پاکستان و گورے چمدہ مکنے
وہ باعث ایک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو آوری
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوری اوریدلی شئ او اوس هم راځو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستو اقداماتو په اړه چې په وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو اتبا او په اړه صادر کړی یعنی هغه پریکړه چې د یو شمېر اسلامي په تېره بیا هیوادونو اتبا نشي کولی افغان امریکا ته داخل شي په دې کې یوه افغانه کورنۍ هم د همدغو اقداماتو له امله ځپل شوې امریکایي ترنولان وایي د هغې افغانې کورنۍ دوسیه چې امریکا ته له ورتلو سره نیول شوې وه په بشپړ ډول نه ده حل شوې دغه 15 کسیزه کورنۍ د مارچ په 2 نیټه د امریکا د لاس انجلس ښار د سرحدي پولیسو لخوا توقیف شوې وه فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي
امریکایی ترنولان وایی مخکې تر دې چې دغه افغان کورنۍ په امریکا کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي باید د منل کېدو لپاره یوه ځانګړې مرکه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي د ترنولانو په خبره دا مرکه به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وسي دوی وایي د دې کورنۍ دوسیه په بشپړ ډول نه ده حل سوې د دوی مدافع وکیلان وایي د دغې کورنۍ غړي له بېلابېلو ځایونو څخه خوشې سوي او دوی اوس بېرته سره یو ځای دي د دې کورنۍ د غړو نومه نه دي ښودل سوي خو ویل کېږي چې د دوی ماشومان یو 9 کلن یو 6 کلن او یو 8 میاشتنی دی مدافع وکیلان وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دا افغانان ولې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سوه او تر 24 ساعتونو پورې په توقیف کې وساتل سوه د کورنۍ غړي تر نیول کېدو وروسته له یو بل څخه بیل کړای سوه د ګمرک مسؤولینو سپارښتنه کړې چې پلار جلا او مور له دریو ماشومانو سره بل توقیف ځای ته یوسي په دې پیښه کې د مدافع وکیلانو مداخله د دې سبب سوه چې یوې فدرال محکمې پریکړه وکړه او له مخې یې تګزاس ته د دې کورنۍ د مور او دریو ماشومانو د انتقال مخه ونیول سوه ترنوال رابرټ بلوم دا توقیف د کډوالۍ چارو د مسؤولینو لخوا یوه تېروتنه بولي دغه 15 کسیزه کورنۍ امریکا ته د مسافرت له ځانګړې ویزې سره تللې وه دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې یې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي او د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وي د دې لپاره چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړې ویزې غوښتونکي د منلو وړ وپېژندل سي یوې اوږدې مودې تحقیق او ارزونې ته اړتیا ده دا پروسه شاوخوا 15 کاله نیسي او اړتیا ده چې د دې ډول ویزې غوښتونکي په افغانستان کې د امریکا د حکومتي چارواکو یا د او د لوړ پوړ افسرانو تایید پاڼه له ځان سره ولري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
نور الله بارکزای لیکي څوک چې په روختونو او جماعتونو باندې حمله کوي هغه ته مسلمان نه ویل کیږي محمد اسماعیل تنهاله هلمند لیکي چې وبخې جلال لوګر څخه لیک چې هر هغه حمله چې په کابل کې کیږي باید د کابل د دروازې له مسؤلینو څخه تحقیقات وشي دا اوستاسو پیغامونه کور مودان چې د افغان بي سیم 813 شمیرې لارې راستوي خالد په بولزې د افغانستان د میرمنو د فوټبال ملي ټیم مشر د چیلنج په نوم نړیوال جایزه ترلاسه کړې ده جزئیات به له فریبا ظاهر واورو
خالده پوپلزوی په ډنمارک کې د ګرل پاور په نوم سازمان مسؤوله ده دا وایي د چیلنج په نوم نړیوالې جایزې ته له بېلابېلو هیوادونو څخه 15 سازمانونه نوماند وخو دا جایزه د دې سازمان وګټله نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه سازمان چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو د سپورت په برخه کې فعالیت لري د میرمن پوپلزی په خبره د دوی روزونکي په ډله ییزه توګه په خپله خوښه په بېلابېلو هیوادونو کې د کډوالو کمپونو ته ورځي او د افغانانو او نورو هیوادونو ښځو ته ورزشي تمرینونه ښيي خالد پوپلزی ازادي راډیو ته د خپلو فعالیتونو د هدف په اړه وویل
مثلا سپورتای مختلف هسته کنه برای مادرین یاد میدن مثلا فوتبال
دا وی بلا بلی سپورتی لو بلا که فوتبال بایسکل زغلول یا لامبو وحل او داست نور پا کمپونه که کدوالو تا ورشدل کیجی هدف داده چی لکدوالو پتیر بیا میرمنو سر چی دا کمپونه پا سخت حالت که جون که بیا و لخبکن سر مخمختی امرست وکرو چول دیلاری هاگوی لشت لجه دورز یو سات لحق موید تخه راو بسو
از طریق سپورت
خالده زیتوی لدوو کلونو رئیسی سازمان فعالیت پیل کرده او تروسه دریس و کسان پکش رجستر سویدی چی شاو خواست سلطنه افغانی میرمنی دی دیدی پا خبره پر سپورتی مسائل و سربیره دغه سازمان ده ماشومانو ده خوندی توب او ده شوزو ده وردیا لوره ولو پا برخه که بیلا بیل کمپاینو نکوی میرمن پو پلزی ده چلنج جایزه گرتل یو لوی لاسترارونه او یو مثبت بدلون بولی چی پا مرسته کولی سی پا راتلون که که ده نور فعالیتونو لپاره هم میرمنی وحد سوی
په همدې راپور سره د خبروونه دوه مینه مې ته نږدې شو یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته افغان او پاکستاني سرحدي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولډک او تورخم له لارو افغانستان ته اوښتي دي. په تورخم کې یو پاکستاني سرحدي چارواکي پرون ناوخته وویل چې د تورخم او سپین بولډک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د چارواکو په امر بندې کړې شوې. مدنی فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 40,000 سی سی وینه هدیه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. د سویډن یوې محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې په یوه کم عمر افغان ایجنسی تجاوز کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د آیرلند ټیم ته په 40 سیالۍ کې په 6 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان پوز وایي 15 تنه وسلوال مخالفان چې دوی په وینا د ترورستانو مهم غړي ول پرون اعدام کړل. عراقي چارواکي وایي په دو انتحاري حملو کې چې تکرت ښار ته نږدې په یوه کلي کې د واده پر مراسم وشوي لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصول کې له خپل مرکزه وتلی او د دې ښار د جګړې مشري خپلو ټیټ رتبه کسانو ته سپارلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی سره وکتل. او د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو کمیشنر د پناه غوښتونکو په اړه د هنګري پر نوي قانون اندېښنه ښکاره کړې. د قانون له مخې ټول پناه غوښتونکي په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه راته خبرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو له دې مخکې چین ته د سعودي عربستان د پاچا د سفر په درشل کې پیکنګ هیله ښودلې چې سعودي عربستان او ایران چې د هیواد متحدین بلل کیږي وکولی شي خپل منځي اختلافات حل کړي. ټاکل شوی ده چې د سعودي عربستان پاچا په یوه درې ورځني سفر د مارچ په 15 پیکنګ ته ولاړ شي. فریبا ظاهر جزیل وړاندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ایران او سعودي عربستان خپل متحدین بللي او هیله شولې چې تهران او ریاض وکولای شي خپل منځي اختلافات حل کړي. وانګي د چاشمې پر ورځ ویل چین ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان د سفر هرکلی کوي. ټاکل شوی پاچا سلمان د مارچ له 15 څخه تر 18 نیټې پورې پیکنګ ته سفر وکړي. رویټرز خبري ایجنس لیکلي سره له دې چې چین د تیلو له کبله منځني ختیځ ته لیوالتیا لري خو وایي د دې سیمې د شخړو او ډیپلوماسۍ په برخه کې ډیر لږ رول لوبولی دی. خو دغه هیواد هڅه کوي چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هلو ځلو کې برخه واخلي. په دغې جګړې کې سعودي عربستان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوالو پلوي کوي. تیر کال چین د یمن له حکومت څخه هم د خپل ملاتړ وړاندیز وکړ چیرې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ هلته حکومتي ځواکونه د ایران پلوه حوسي یاغیانو سره جنګیږي. حوسي یاغیان د یمن د خاورې ډېره برخه په واک کې لري. رویټرز خبري اژانس د وانګي له قوله لیکي چې وایي موږ هیله لرو ایران او سعودي عربستان وتوانیږي خپل منځي اختلافات او ستونزې د دوستانه سلا مشورو له لارې حل کړي. وانګي د نور جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې چین د ایران او سعودي عربستان ملګری دی او که اړتیاوي چمتو دی چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. پاچا سلمان د فبروري له وروستۍ څخه خپل یو میاشتنی آسیایي سفر پیل کړ څو له سعودي څخه د تیلو واردونکو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې او د پانګونې فرصتونو ته وده ورکړې چې په هغه کې د سعودي په دولتي شرکت ارامکو کې د اسهامو پلورل هم شامل دي.
بیا هم د چین په موضوع کې تمکیږو. د چینی ولوی مخابراتي شرکت زید تی موافقه کړې ده چې د هغه څه په خاطر جریمه پرې کړي چې د پر ایران او شمالي کوریا د امریکا لخوا له بندیزونو څخه د سرغړونې پترڅ کې د هوا ته حساسه ټکنالوژي دی هوادونو ته حساسه ټکنالوژي ورکړي د جزئیات له ملالې بشیر څخه اورو.
د چین یو مخابراتي شرکت موافقه کړې ده چې د امریکا له بندیزونو څخه د سرغړونې پر سر ور باندې لګیدلې جریمه به پرې کوي. دغه شرکت چې زی ټی ای نومیږي موافقه کړې ده چې د 800 میلیون ډالر جریمه به ځکه ورکوي چې ایران او شمالي کوریا ته د امریکا پر بندیز سربیره حساسه ټکنالوژي انتقال کړې وه. د امریکا د ټکساس ایالت محکمې لا تر اوسه دغه موافقه نه ده تایید کړې. د موافقې له مخې په هغه صورت کې که زی ټی ای په راتلونکو 2 کلونو ازمایښتي دوره کې سرغړونه وکړي اضافي 300 میلیون ډالر جریمه به پرې کوي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس ویلي موږ نړۍ ته پیغام رسوو چې تیرستل پای ته رسېدلی دي. هر څوک چې زموږ په اقتصادي بندیزونو ریشخن وهي سزا به یې ویني. راس پر زی ټی ای تور پورې کړی چې د امریکا له قانونه سرغړونه کړې او پلټونکي یې قصدن تیر ایستلی دي. زی ټی ای د نړۍ له لویو مخابراتي وسیلو جوړونکو شرکتونو څخه دی. امریکا پر زی ټی ای تور پورې کړی چې د 2010 کال د جنوري او 2014 تر اپریل میاشتې پورې د ایران پر ضد د امریکا له قوانینو سرغړونې کړې دي. دغه شرکت د ایران له حکومت سره د مخابراتي شبکو د سافټویر او پرزو لپاره قراردادونه کړي وو چې د جوړېدو پیل یې په امریکا کې کېده. زی ټی ای د خپلو 25 څخه تر 30% پرزو لپاره پر امریکایي شرکتونو لکه مایکروسافت، انټل او کوالکوم اتکا کوي. د 2.5 میلیون ډالر په لګښت سامانونه چې زی ټی ای ایران ته ورکړي د امریکا د صادراتو له قانون څخه سرغړونه ده چې پکې راوټرونه، مایکرو پروسیسر او سرورونه شامل دي. د راپورونو له مخې دغه چینایي شرکت شمالي کوریا ته هم د امریکا پر بندیزونو سربیره 203 ځلې سامانونه لیږلي دي. د زی ټی ای نیمایي برخې څښتن د چین دولت دی او د ازمویښت په 2 کلنۍ دوره کې ورڅخه د صادرولو حق اخیستل کېدای سي. د سپینې ماڼۍ وان شون سپایسر وایي چې د زی ټی ای پر وړاندې ټولې جریمې د امریکا د سوداګرۍ، عدلیې او مالیې وزارتونو لګولې دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو ده او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلس
مننه، زه هم خپل سلامونه نیکې هلي ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بله، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوی دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نام نه تاسو وګورئ ورځ په ورځ نام نه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین نزی یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بي ځای کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګن خروم ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی. دوی زی او الته کار کوي او د کار له امله ممکن د نابلدۍ له امله، د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډیر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان نه بین نزی شهیدان کیږي، نو دولت باید که اراده ولری د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولری او کوم جبهاتو کې چې خلق شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي نو دولت باید ځان مکلف بولی چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوږو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي د اساسي قانون د 1350 ماده پر اساس دولت ځان مکلف او ګني، او د شهدا او معلولین کورنۍ ته امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سنبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې هکله ډېر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډېره بد عاقبت نه یا ناخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بېد مور بېد پلار ښارونو ته راوځي او هلته هیڅوک نه پېژني کار کوي، ممکن دی چې هره لحظه د خطر متوجه وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځنې وشي، ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي، او د دوی په روحیاتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې ماشوم ته هر چنه زیات ورته خطرناک دي او مورد سوء استفاده واقع کیږي. همدارنګه باید ووایي چې د کار مشکلات یعنی مشران ته کار نه پیدا کیږي په بعض کورنۍ کې چې حتی سرپرستان هم موجود وي یا مشران موجود وي، چون نارینه ته او ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بالاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډیر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډیر زیات بده پدیده ده. او موږ هیله منو چې دولت ډیر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران د بین ځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډېره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بېلابېلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکي له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي، یعنې دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومداره خبره ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پېژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلي. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بي برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازینی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دین نه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبي یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دا باید مشغولتیا ولري، د هغه نه به برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردی مشرانو چې عمل ته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډیره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ول سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتمه ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دي، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیل ولی، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوی دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې پر ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې لپاره په دوکانونو کې کیدای شي چې شامل سی او ذکر وکي لکه مستری توپ د قانون لکه ترکانی لکه هنګری لکه نور شان چې جوړیږي دلته کولای سي کار وکي او تا اغنه پورته یعنی چې تعتل سنه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکي د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نوي او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پیونه شي او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نشي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسېدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې. خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي، خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر یې د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تو پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې حکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
کور دې ودان، ډېره مننه.
ازادي راډیو لوونه تروو
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. نن د نړۍ د مشهور صوفي درگاهو څخه یوې هغې مشهوري درگاه ته تللی یو چیرته چې له سلګونو کلونو را په دې خوا د روح د تزکیې په پار خلک راټولېږي. هر ورځ او په خاص ډول د جمعې په شپه سلګونه د بیلابیلو مذاهب او دینونو عقیدتمندان راځي او په دغه درگاه کې د عقیدت نظرانی وړاندې کوي. دلته له موسیقۍ سره یو ځای صوفیانه کلامونه یا قوالی وړاندې کیږي او د هر مذهب او دین عقیدتمندان پکې خپل خدای لټوي او د مرادونو غوښتنې کوي. محمد بن احمد بن علی دهلوی چې په شیخ خواجه سید محمد نظام الدین اولیا او یو شمیر نور نومونو، شاه نظام الدین اولیا، شیخ نظام الدین اولیا، نظام الدین دهلوی او نظام الدین خالدی دهلوی مشهور وو. نوموړی د اتمی هجری پیړۍ له مشهورو مشایخو، صوفیانو او عارفانو څخه و چې په هندوستان کې د چشتیه طریقه مروجه او د اوج په وړیو ته ورسوله. نظام الدین اولیا درگاه ده چې د هندوستان مرکز ډیلی د غیاسپور په نظام الدین کې موقعیت لري. د خواجه نظام الدین اولیا د ژوند په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې وایي چې نوموړی د بخارا اوسیدونکو او حمل ته زیږیدلی و، مګر ځینې نور بیا وایي چې پلار یې لاهور ته له بخارا څخه مهاجر شوی و او وروسته نوموړی وزیږید. د جامعه اسلامیه پوهنتون د ژورنالیزم د ماسترۍ د کورس محصل زیرک فهیم چې د خواجه نظام الدین اولیا پر تاریخ او مزار یې څېړنه کړې وایي چې خواجه په بخارا کې زیږیدلی دی.
خواجه نظام الدین اولیا کورنۍ چې د اصلي تعلق یې د بخارا سره دی، دا کورنۍ په 12مه میلادي پیړۍ کې د هغې ځاینه را مهاجره شوې ده. ځینې ډېر کمزوري اسناد داسې مخي چې دوی څه موده د افغانستان په ځینو سیمو کې پاتې شوې، ځکه یو سند دا موجود دی چې د خواجه نظام الدین اولیا د څلورو کلونو شاوخوا به و چې د لومړنی استاد ابراهیم قندوزي په نامه باندې د وخت یو جید عالم پاتې شوی. دا غې نه را وروسته دا کورنۍ په لنډ وخت کې لاهور ته لاړله. لاهور په هغې وخت کې د هند د یعنی هغه پخوانی هند چې پارټیشن نو شوی، د هغې وخت یوه برخه وه او هلته اوسېدل به ډېره لږه مودې. د هغې ځای د تېرېدو نه وروسته هندوستان بلې برخې ته راغلل او دلته اوسېدل چې د 50 کلونو په عمر وو. د والد صاحب سید محمد هغه له دنیا نه رحلت وکړو، دا به د خپل مور سره دلی ته راغلل او په دلی کې اوسېدل.
نوموړی وایي چې دغه صوفي ته به سخن شکن هم ویل کېده او دا ځکه چې په مجلس کې به یې ډېر قوي دلیل وایه او د همدغه دلیل پر بنسټ به یې د نورو خبرې ماتولې. ښاغلی زیرک راته د نوموړي عارف نور احوال داسې بیان کړل.
خواجه نظام الدین اولیا چې د ډهلي د غیاسپور په ساحه کې د پوخ عمر رسیدو په محل باندې چې وو دلته میش شو او دلته به خپل تبلیغ کوو. دا سیمه چې وه په هغې وخت کې غیاسپور یوه آزاده سیمه وه او یوازې یوه یا دوه ونې پکې وې، نوره دښته وه او د دغه ونې په ساحې کې د ځان ته یو د مسجد په څیر باندې یو ځای ځان ته جوړ کړی و چې وازو نصیحت به پکې خلکو کوو. په لږ وخت کې دا د 12-13 کتابونو چې ډېر اوچت کتابونه بلل کېږي په دنیاتو کې د هغې د لیکلو مؤلف شو. او ډیر خلک د هند نورو برخو نور تراغل، ځکه چې هند کې په هغه وخت کې د اسلام ډیر یعنی پرمختګ چې هغه په کیرلی کې او په ډیلی کې دونه نو. وروسته وروسته د دې پیروان ډیر زیات شلو او د صوفیزم کې پر رهبرانو کې راغی.
د زیرک په خبره چې د غیاسپور سیمه د وخت حاکمانو لخوا نظام الدین ته ورکړل شوه، د خواجه نظام الدین اولیا لمرګه وروسته د پیروانو او د وخت حاکمانو څخه پریکړه وکړه. بیا هم زیرک فهیم
د رحلت نو وروسته د پیروانو او د وخت پاچا تصمیم هم داسې ونیو چې نظام الدین اولیا باید په همدغه سیمه کې ښخ شي یا دفن شي یا مرقد هم دلته جوړ شي. دا مرقد په همدې سیمه کې جوړ شو. نن سبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو نه د اسلامي هیوادونو په ګډون باندې حتی د ځینو هغه هیوادونو چې د مذهب پورې تړاو نه لري هغې خلک د سیل دپاره راځي یو دغه مرقد او مزار څخه لیدنه کوي. د هند له یو تاریخي آبادو څخه هم دی او د اسلامي مراکزو څخه هم دی چې دلته د چشتي مذهب پیروان د عبادتو دپاره راځي او د نورو دینونو خلک چې دي د سیل دپاره راځي. هره ورځ په دې کې لنګر جاري د نظام الدین اولیا په دربار کې. عموما د جمعې په شپه باندې او د یک شنبې په شپه باندې ډیر خلک دلته راځي نظام الدین اولیا ته. موسیقي د ورځې او د نورو ورځو په اوږدو کې هم لګه لګه کیږي، اما د جمعې او د یک شنبې په شپه باندې قوالی کیږي او د دې ترڅنګ خلک راځي زیارت ته ګلان راوړي او د زیارت څخه لیدنه کیږي.
د خواجه نظام الدین اولیا د درگاه یو مرید محمد الله عمر انصاری وایي چې خواجه نظام الدین د ژوند ځانګړی سبک لري.
اس زمانے میں حضرت کے حیات میں اس جگہ
دیوئی دغزائی چتا سی گوری د خواجہ پژوند دلتی وډیر لویا د املی ونوا. خواجہ بهر اورز د همدغی ونی لاندې ناستو او دلته به مرغیو ته دانا چولا. د خواجہ یو خاص مریدو د ضیاء الدین رقیل په نامه دا د شاه سړو. هغه خواجہ ته ویل ته بستاسو لپاره یو خانقاه جوړ کو. خو خواجہ فرمایل هر هغه څوک چې دلته خانقاه جوړوي په دنیا کې بنوي او په څو ورځو کې بل دغه دنیا رحلت وکړي. مرید ورته وویل چې هسې خو به هم موږ ټول یو ورځ مرو، او د هغه له اجازه وروسته د خانقاه په جوړولو کار پیل کړ. کله چې خانقاه جوړه کړه نو د لومړي ځل لپاره پکې د سما رقص یو پروګرام ونیول شو او د خواجه نظام الدین دغه سپېڅلی مرید په وجد کې راغی. ان تر دې چې له دغې دنیا څخه بیزاره شو او اخر د خواجه په غېږ کې سر کېښود او مړ شو. دغه درگاه ډیره پخوانی ودانۍ لري. له ودانۍ غیر چاپیره لارو کې د ګلونو پلورنځي دي او هر څوک چې دننه ورزي له ځان سره ګلان وړي. نو همدا لامل دی چې درگاه په خوشبویي لړل شوې ده. د ودانۍ په داخل کې یو جماعت او د نظام الدین اولیا مقبره موجوده ده. زه د خواجه نظام الدین اولیا مقبرې ته داخل ننوتم.
دلته ګڼ خلک د دې درگاه څخه یو ډول طواف کوي، ګلان پرې اچي، بیلابیل ګلان پرې اچي. هلته په برنزو یو ډیر لوی لوحه لیکل شوی حضرت مولانا سید نظام الدین پرې لیکلي. په شنو غلافونو باندې دغه ځای پوښل شوی دی. تقریبا پلزګونه داسې خلک چې دلته هیڅ ځای نشته، دی پلزګونه کسان دلته ولاړ دي. څوک دعاګانې کوي او څوک دغه غلافونه په ځان باندې مږي.
په دغه درگاه کې ښځې هم شته، خو ښځې د مقبري ودانۍ داخل ته نه پرېښودل کیږي، ځکه چې ویل کیږي خواجه نظام الدین اولیا واده نه و کړی. د خواجه له مقبري ور وړاندې څو قبرونه نور هم شته. غواړم هلته ورشم او د هغه ځای له احواله مو خبر کړم.
ځم د اوس د نظام الدین اولیا د درگاه یو بلې خواته راغلم. دلته بیلابیل قبرونه دي، ځینې کوچني دي او ځینې غټ دي. نسې ویل کیږي چې دغه قبرونه د نظام الدین اولیا د خپل خپلوانو او د اقاریبو دي. همدارز دلته د توتی هند ابوالحسن خسرو مقبره هم موجوده ده او دلته هم خلک د زیارت لپاره راځي. ابوالحسن خسرو د هند یو له مشهورو شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو څخه و. دغه مقبره ته هم خلک راځي. له دې ور علاوه په سلګونه نور کسان هم دلته راځي، ځینې نظر اخلي، ځینې تعویزونه اخلي، ځینې ساختونه اخلي، ځینې نور ورته اعمال ترسره کوي.
د صوفی خواجه نظام الدین اولیا په دغه مرقد کې هر ورځ لنګر جاری وي او دغه درگاه له برکته لزګونه بي وسه کسان په خېټه مړيږي.
مجھ سے ہی رہا اب مجھ کو بھی ہو دیدار میرا کر دے مجھے مجھ سے ہی رہا.
د خواجه نظام الدین اولیا درگاه ته د بیلا بیلو هیوادونو خلک راځي. ډاکټر اسد الله مومند له افغانستان څخه راغلی. دا چې نوموړي څه ولیدل له هغه وی واورو.
دلته راغلی یو تاریخي ځای دی، راغلی یو خلکو ګورو، ماحول ګورو. دلته زیات مختلف قسم خلک مې ولیدل، له هغوی سره مې وکتل، دا ځای مې وکتل. ولا دلته مختلف قسم خلکو سره مخ شوم، مختلف قسم حالات مې ولیدل، لکه امریکای نه خلک راغلي، چین نه راغلي، د خپل د هندستان خلک دي. مختلف قسم کارونه دلته کیږي، یو په قبر نه تاویږي، سجدي ورته کوي، بعضي دغه راوړي دي چې کلمې پی لیکل شوي، په هغه ټوټې باندې هغه باندې مخ پاکي او مخ باندې وهي، او بعضي دلته تعویذونه کوي، سختونه کوي، مختلف قسم حالات. دا خو بد کار دی، ځکه موږ سجدي یوازې خدای پاک ته راوړو ده. نو ونه پوهېږم دلته ولې خلک سجدي کوي، دلته راغلي دي تعویذونه کوي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.